میزبانی میکنه. خوش آمدین احمد.
سه سمی عباس مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم. وړاندې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د ستر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو چې د سولې په اړه هم شخېدلې. خو لومړی خبرونه. خوستوالو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې په اختر کې اور بند وکړي. نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا لوبه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا بیچ ښار کې یو لستنه په ډزو وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ. لاریون کوونکو په جګړه کې لشکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د یووالي او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحد زی لاریون ته وویل:
من هیله لرم زد کنم که باختر که دی اوربند وشه، هم ده طالب که ملت ده غد ده غوره کیگده، هم ده امریکا ده ملت ده غد ده غوره کیگده، او هم ده حکمت ده غد ده غوره کیگده. او کچیره طالبانو امریکا ناتو او حکمت باختر که اوربند ونه کرلو ده خوست قومون غلی نپتی کیگه، اغوی پا قومی ترونو نکی ده اغیر پا مقابل که بدارهگی سبچه جنگ خو خوی.
په خوست کې پرون لاریون کوونکو د افغانستان ملي بیرغ او د سولې شعارونه لیشتول. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالۍ حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب و جذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. وسلوال طالبان لګیا حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حملې کړې. د وسلوالو طالبانو به شل تنه مړه شوي وي او زخمیان به وي. دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه زخمیان دي. میرزا زیاته کړه که له مرکزه اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي له سخت وضعیت سره به مخامخ شي. د کوهستان ولسوال ازادي راډیو ته دا خبره هم وکړه چې شاوخوا سیمې وسلوالو طالبانو نیولي او دوی کلابند دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. د سیالي د برسټول ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
د شنبه په ورځ د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي. زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډله چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلېدل، پاکستان ته ماته ورکړل.
افغان لوبډلې ته نړیوال جام مخکې د تمریناتي لوبه پر مهال پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې پرون د ویسټ انډیز لوبډلې پاکستان ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره نن بله سیالي د سریلانکا او نیوزیلانډ ترمنځ ده. په پاکستان کې یوې محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زندانی کړل. د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په یوې اعلامیې کې څرګنده کړه چې دا کسان زندان ته واستول شول. په اعلامیې کې د دې کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل شوي دي چې د جیش محمد د منع شوي ډلې غړي دي. دا ډله د فبروري په 14مه د هند په کشمیر کې د برید مسؤوله بلل شوې ده. په دې برید کې 24 هندي سرتیري وژل شوي وو. دې پیښې د هند او پاکستان اړیکې خورا ترنګلې کړې او په سیمه کې د یوې لویې جګړې ویره هغه مهال پیدا کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوې موافقې سره سم عمل ته دوام ورکړی دی، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران د اټومي فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د دې ادارې د څیړنې پایلې په څلور میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو د دې ادارې غړیو هیوادونو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران له هغو محدودیتونو سره سم عمل کړی چې په نړیواله موافقه کې یادونه شوې ده. ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لشپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال له دې تړونه بهر شول. د امریکا ولسمشر وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو هیوادو دا پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. د 25 هیوادو د مشرانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکې مکرمې کې پرون وشوه، همداراز د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وشو چې د سوریې د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې دي. د جولان لوړې د 1948 کال د عربو او اسرائیل د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل لاندې کړې. د همدې جګړې په ترڅ کې اسرائیل د بیت المقدس ختیځ لوری هم ونیو. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول. داسې ښکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یوه ناراضي مامور پر یوې حکومتي ودانۍ ډزې کړې دي. پولیسو پرون وویل دغه وسلوال د یوه پولیس په ګډون 6 تنه نور ټپیان کړي دي. برید کوونکی د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جیمز سیورویرا وویل برید کوونکی د ویرجینیا بیچ ښار د ښاروالي په ودانۍ کې له یو سره پر مامورینو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې دا برید کوونکی له اوږدې مودې راهیسې له خپله کاره ناراض و. دا خبره ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر اشرف غنی او عمران خان لیدنې کتنې ته څرنګه زمینه برابره شوه؟
د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست ده، د هغه نقش هم ده. بل خبر هم دا ده چې مهد د شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروي سره لاړه پاکستان ته، د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه.
دغو دوو مشرانو په مکه مکرمه کې سره لیدلي جزئیات وړاندې په خپرونه کې درکوو. خوستیانو حکومت او طالبانو ته خبرداری ورکړ که په اختر کې اور بند و نه کړي
د خوست قومونه غلي نه پټ کېږي، هغه په قومي تړونونه کې د هغه په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنگ خوښوي.
نن په افغانستان کې د ماشومان ورځ منځل کیږي. د افغان ماشومان له حاله مو خبرو چې د جنو راپورونو لمخې جګړو د دوی پر ژوند ناوړه اغیز شیندلی او ورخراب کړی دی. د کورکلی په پروګرام کې د کورنیو د غړیو ترمنځ د اختلافاتو مسله چیرل شوې.
زمونږ د خپلوانو په منځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي، بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي، بس بیرته سره روغ جوړ شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره د سولې او د دواړو هیوادو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. اشرف غنی له عمران خان سره په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزې ترڅنګ پرون وکتل. جزئیات فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډه کې د خبرو موقع پیدا کړه. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلی دي. د عمران خان له دفتره په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سرته ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبري وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال نعیم الحق پرون پر ټویټر ولیکل چې د دواړو هیوادونو مشرانو تر یو ساعت ډیر وخت خبري وکړي او د افغانستان او پاکستان مربوطو مسلو پر ټولو اړخونو صادقانه او دوستانه وشخېدل. د جمهور رئیس تملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتويشتمه پاکستان ته تللی و او پر اولپنډی کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. حمدالله محیب پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست و. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په ځواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا شي چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دا غه نقشم ده، بل خبرم دا ده چې دور دماغ کې مهد د شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته، د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه. بیا وروسته دا پیامې راوستل چې عمران خان په سعودي کې تا سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې مهب مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و. بیا وروسته عمران خان پرون لاړه سعودي ته، د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی. اما دا کتل بل معنا لري، د دې لپاره چې پاکستان تر امریکایانو تر فشار لاندې ده. اشرف غنی هم په دې وختو کې لپاره د امریکایانو نا امیدي دي په دې باره کې. یعنی اشرف غنی غواړي چې دنیا ته وښيي چې امریکایان تاسو مونږ ته چې پشت کوي، یو څوک شته چې مونږ په بغي کې ونیسي، لکه پاکستان نور ګاونډیان.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان هوایی حریم لا هم د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلی دی. دار خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې دا مسله له عمران خان سره مطرح کړې او له هغې غوښتنه کړې چې د افغانستان الوتکو ته په خپله فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
په زرګونو خوستوالو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې لشکرې خوا وغوښتل چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. د لاریون ویناوالو وویل که چیرې په افغانستان کې د جګړې شکل طرفونه د افغانانو غوښتنو ته درناوی لري او د سولې په مسله کې رښتینی وي، نو د ټوپکو له ماشو د ګوتې لرې کړي او لږ تر لږه دي د کوچني اختر په درېو ورځو کې اور بند وکړي. دوی دا هم وویل که چیرته د اوربن غوښتنه ونه منل شي، نو خوستي ولسونه به د هغو خواو په مقابل کې ودرېږي چې د جګړې پر دوام او افغان وژنه ټینګار کوي. له خوست نه نجیب الله خیل راپورټ لري.
د خوست زرګونو اوسیدونکو چې په لاسونو کې ملي بیرغونه او په کوچني اختر کې د اوربن غوښتلو بینرونه ول، د ښار په کوڅو او جادو کې وګرځدل او د جګړې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ویل د افغاني جګړې ډیری قربانیان ماشومان، تورسری، سپینګیری او عام خلک دي او له دې زیات دوی د دې جګړې د دوام حوصله نه لري. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لاریون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په کوچني اختر کې اوربند د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې خیرې خواوې دي د افغانانو دې غوښتنې ته غاړه کېږدي.
موږ هیله لرو زد کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت د غږ ته غاړه کېږدي، هم د امریکا د ملت د غږ ته غاړه کېږدي او هم د حکومت د غږ ته غاړه کېږدي. او که چېرې طالبانو، امریکا، ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي، هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد حقمل په خپلو خبرو کې ویل چې
چې په افغانستان کې دې جنته ته علم ورکړل شي، موږ په ټول وختي نه غواړو دا غلطان چې د روژو د مبارکې میاشتې په احترام دې کښېنه غواړي ټولې اوربند ته غاړه کېږدي او جنته ته د پای ټکی کېږدي.
د لاریون د ګډونوالو ګډ پریکړه لیک د ولایتي شورا د پخواني مرستیال قدیم افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې په باب د خنیا د سرګندولو په خاطر اختر یو ښه فرصت دی چې خکیری خواوی خپل رښتینولي او صداقت ثابت کړي.
راځي د روژې مبارکه میاشت ختمې دودا او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکې شپې او ورځې پرانې دي کدو دي، نو الهي ارشاداتو او نبوي حدیثو ته باندې بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمانجن ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب وایي. د خوست ټول ولسونه په جنګ کې پر کېلو غواړو یو ځل بیا غږ کوي چې تلپاتې او رښتینې سولې ته دې خپله ژمنتیا ثابته او له ماسو ګوتې پورته کړي.
یاد دې وي تیر کال هم د کوچني اختر په درېو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند وشو چې د افغانانو او نړیوالو لخوا په پراخه کچه وستایل شو. د تیر کال اوربند په ملي او نړیواله کچه دا ذهنیت رامنځته کړ چې افغانان د جګړو پلوي نه دي. د تیر کال په اوربند کې زرګونه وسلوال طالبان په ولایتونو او ولسوالیو کې خپلو کلیو او کورونو ته لاړل او اختر مبارکۍ وکړې. همدارنګه په کوچني اختر کې د اوربان د ټینګېدو په ملاتړ د یو شمېر طالبانو په ګډون لویې غونډې هم جوړې شوې وې.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی راشئ او د ازادي رادیو په ځانګړې اختری خپرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي رادیو.
نن د خبرګولې یولسم نیټه په افغانستان کې د ماشومانو ورځ منزل کیږي.
تما نوم خوشی ده ده کابل نیم دا وطن افغانستان ده دا هزار ده هر افغان ده گور سولی گور ده توله هر بچه قهرمان ده دا ایواد بدل زلی شه کلمش پشن آسمان نون ده حق موده رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر.
په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو ژوند د بېلابېلو لاملونو له امله بدتره شوی دی. له دې سره یو شمېر ماشومان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او اړوند ادارو غواړي چې د دوی ژوند ته د پاملرنه وشي او اسانتیاوې دې ورته برابرې شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
پلازمینه کابل د افغانستان تر نورو ولایتونو د ماشومانو د پرمختګ لپاره نسبتا ښه ځای. ندا او سبحان د کابل ښار په یوه وړکتون کې تر روزنې لاندې دي. دوی ته د کورنۍ له لوري ښې اسانتیاوې برابرې دي او د ماشومتوب ښې ورځې تېروي.
من خوشحالم که در کردستان باشم و زیاد خوشحال هستم که درس میخوانم. دیگر میخوایم انجینیر شوم.
در همدې ښار په بله څنډه کې بیا یو بل افغان ماشوم دیارلس کلن محمد سمی چې ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ یې پښې ملولي کړي د دېرش سلنه هغو افغان ماشومانو یوه بېلګه ده چې سخت کارونه کوي. دی په ښار کې موټر ته سپرلۍ ټکوي. محمد سمی چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی وایي په ورځ کې له سلو تر دوه سوو افغانۍ پیدا کوي او د خپلې کورنۍ ورځنی عاید برابروي.
سپور دغم بیا درد کوي، لاسونه مې درد کوي او پښې مې درد کوي. سپور دغم بس ستړی ستومان کور ته لاړ شم. بیا هغې دینا مکتب ته ځو، مکتب نه بیا مدرسې ته ځو، مدرسې نه بیا سهار چې شي بیا دلته راځي.
دی له حکومت او د ماشومانو د ملاتړ اړوند ادارو نه غوښتنه کوي چې د ژوند د کړاوونو په راکمولو کې ورسره مرسته وکړي. محمد سمی یوازینی افغان ماشوم نه دی چې د افغانستان روان وضعیت ترې د ماشومتوب دوران اخیستی، بلکې د ده په شان ګڼ شمېر نور ماشومان هم له دغه شان ناخوالو سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په خبره د تیرو کلونو په پرتله د افغان ماشومانو په ژوند کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي. د بیلګې په توګه له وخت وړاندې په ودونو کې څلور څلوېښت سلنه کموالی راغلی. د دغې ادارې د یو تازه راپور له مخې بیا په دغه هیواد کې یو څلوېښت سلنه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. شپږ اشاریه نهه اویا سلنه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان مړه کېږي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي ازادي راډیو ته وویل چې جګړې او اقتصادي فقر له ګڼ شمېر افغان ماشومانو د ماشومتوب دوره اخیستې ده. له بده مرغه تازه راپورونه دا ښیي چې د ماشومانو تلفات ورځ بلې ته لوړېږي. افغان ماشومان په افغانستان کې د لویانو په پرتله د جګړو له امله تر ټولو زیات زیانونه ویني. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم د پرمختګونو یادونه کوي، خو وایي چې لا هم د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې ګڼ خنډونه پراته دي او له کورنیو غوښتنه کوي چې د ماشومانو په روزلو کې ورسره مرسته وکړي.
ژ ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه جوړښت پښنې په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې ورستوي حمله او په مسکو کې د غونډې ناکامېدو ته پام کړی دی. په کابل کې د جمعې په ورځ په حمله کې چې پر یو پوځي کاروان وسوه لږ تر لږه څلور مرکیان ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. پیښه د جمعې په سهار پر اتو بجو او څلوېښتو دقیقو وسوه. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت ته ویاند وینا ته هم پام کړی دی چې وایي په دې حمله کې څلور امریکایي سرتیري هم سربیرن ټپیان شوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په کابل کې په یوه ځانمرګې برید کې شپږ ملکیان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د هغه برید پړه داعش ډلې پر غاړه واخیسته. مقاله لیکي چې خلک اوربند ته هیله من وو. له دې سره چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند خبر ورکړ، د طالبانو ډلې خپلو اعلامیو کې دا خبر رد کړ. شاغلی کرزی د مسکو غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې د افغان سیاستوالو او طالبانو خبرې ډېرې مثبتې وي او دوی خوشحاله دي. د واشنگتن پوسټ په وینا تیر کال اوربند د جګړې حل ته هیلې راوزېږولې، خو اوس شاید د دغو هیلو د پوره کېدو امکان ستونزمن وي. دیفنس پوسټ خبرونې هم په کابل کې ورستیو حملو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي ځواکونه په کابل کې لیوه ځای بل ته ځي، دوی په زغروالو موټرو کې وي چې په بشپړه توګه خوندي وي. مقاله د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د دې حملې تر شا د طالبانو لاس دی او ادعا یې کړې چې لس بهراني افسران او سرتیري یې وژلي دي. دیفنس پوسټ لیکلی چې طالبان تر حملو وروسته تل د زیان په اړه مبالغه کوي. د دیفنس پوسټ مقاله لیکي چې دا هر څه تر هغه وروسته دي چې طالب استازو په مسکو کې د افغان حکومت له مخالفو سیاستوالو سره وکتل، خو دې غونډې هیڅ مهمه نتیجه نه درلوده. افغان ولسمشر د روژې میاشتې په لومړیو کې په ټول هیواد کې د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او تر اوسه په ټول هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري.
د افغانستان په اړه د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې نور موضوعات هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې د سوریې په ادلب ښار کې په وروستۍ یوه میاشت کې 978 تنه په جګړه کې وژل شوي دي. د ادارې ویلي چې د جګړې د شدت له امله د قربانیانو یو په درېیمه برخه ملکیان دي. په سوریه کې د دې څارونکو ادارې په وینا تېره میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 2,000 کسان بې کوره شوي هم دي. جزئیات ته فرشته جلال زئی پر راپور کې.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د ادارې په راپورټ کې چې پرون خبر شوی دی ویل شوی چې په ادلب کې د ووش په تو کوچنیانو په ګډون 288 ملکی وګړي په وروستۍ یو میاشت کې وژل شوی دي. دا وګړي اکثر د روسیې د پوځیانو او د بشار لسد د پوځ په حملو کې وژل شوی دي. د سوریه د ادلب ولایت زیاتې سیمې د القاعده شبکې ته په خواني متحدي ډلې تحریر شام په لاس کې دي. تیر کال په سپتمبر کې موافقه شوې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره به پر ادلب پراخ پوځي عملیات نه کیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې روسیې او د بشار لسد ځواک نو دا موافقه تر پښو لاندې کړی او روان کال د اپریل د میاشتې له پیل راهیسې په دغه ولایت کې خونړۍ هوایي او راکټي حمله کړې دي. په ایلیب کې د وضعیت په اړه پرون د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې هلته اوربند ته اړتیا ده. پیسکوف ویل چې وسلوال تروریستان باید په ایلیب کې پر ملکي تاسیساتو حمله بندې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم پرون په برلین کې خبري اعلان کړل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره به د سوریه پر وضعیت خبري کوي. امریکا او ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د یو شمېر مخالفو ډلو ملاتړ کوي، خو ایران او روسیه کلک د بشار الاسد رژیم تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې تیره میاشت په سوریه کې د جګړې د شدت له امله 280,000 کسان بې کوره شوي دي. د دې ادارې په وینا یو شمېر اداري مجبوري شوي چې د سوریه په ځینې سیمو کې فعالیت بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
د
خانم صفان له هلمند نه زه تاسو راډیو ته دا پیغام پریږدم چې د لوړ زده وزارت ته باید د عمر د استادانو مشکلات ورسیږي ځکه زموږ استادان چې دي هغه د دوی معاش یا شپږ زره یا پنځه زره یا اوه زره روان دي په دغو باندې خپل مشکلات نه شي حلولی نو که چېرې د لوړ زده کړو وزارت دغه مشکلات او د دوی معاش چاپ لوړ شي نو دا به ډېره مهرباني ځکه مخکې دوی هم داسې یو لایحه کړې وه چې موږ باید د استادانو معاشات لوړ خو لا تر اوسه هغه په ځای پاتې ده نو زما پیغام باید د لوړو زده کړو وزارت پورې ورسیږي
کابل ماشوم بارہ کی مشکل بارہ میں اجتماع پہ وقنا والا کی مشکل ہے قمندان بارہ کی مشکل لہرو جنا کار قمندان کی گئی پھر تبدیلی گیا نا واسطہ السلام رخت رام
زما خان د پکتیکا ولایت دیواز خان اوسیدونکی په دار په هلمند کې مسافر وشت تیر و ملت دا حکومت چې راغلی اول فاتل اسکاله کیږي د دیواز خان له سوالی دا اول فاتل اسکاله کی د حکومت رسای لاندې ول سوالی هم دا او مګر دا یو څه به کام کار نه کوي نه دې سیم نه روشن یو نه کار پکې کلمې تر اوسه خدی درول دي نو زما د حکومت څخه دا خواهش ده چې دا د دیواز خان خلک ډیر سخت تکلیف دي د دوه خلکو غم وخوري والسلام
زه عبدالجبار په زابل ولایت څخه خبر کوم زما غوښتنه دغه ده چې په خرواری زابل په ولایت کې د خرواریانو په علاقه کې مخابراتي شبکې د دې سیمې څخه کار نه کوي باید دغه فعال شي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ په یو ورځنی نړیواله جام کې ټاکل شوی د چنن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د افغانستان دا لوبه د کابل په وخت په 15 بجې پیل شي. د دې لوبې کپتان په د ګلبدین نائب دی. د ګلبدین نائب په اړه نور توضیحات د اسمت ساروان پورا پور کې.
ګلبدین نائب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو مسابقو کپتان دی. نائب د 1991 میلادي کال د مارچ په 14مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. دی شیلا سای توپ وهونکی او توپ ویشتونکی دی. نائب په 55 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې 810 منډې کړي او په 80 اوره سیالیو کې 420 منډې کړې دي. د په 80 واره سیالیو کې 50 او په 55 یو ورځنیو سیالیو کې نه لوبغاړي سوځولې دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې تر اوسه پورې دوه مسابقې شوې دي. لومړی لوبه د انګلستان او د جنوبی افریقا ترمنځ وه چې انګلستان وګټله. پرون بیا یوه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وه چې ویسټ انډیز د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. او سبا د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ د سریلانکا او نیوزیلند مسابقه ده. نن د افغانستان او د استرالیا مسابقه ده او بل لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ځواک لغزنی پر استولې سمس کې لیکي ټول اولس باید د هغو خلکو په وړاندې چې اوربن نه کوي د خوست خلکو دریز غوړه کړي. د خوست خلکو د دریز په اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې راپور درلود چې دوی پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې اوربند وکړي. که اوربند ونه کړ د اولس له عکس العمل سره به مخامخ شي. سنا سادات له میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکي افغان طالبان چې امریکا ته دشمن وایي روسان څنګه دوستان ورته ښکاري. جعفری لیکي اکثریت افغانان د خوست د لاریون کوونکو کلک ملاتړ کوي. ژمن د غزنی له ګیلانه د اوربن مسلې ته اشاره کوي او لیکي طالبان د ولس خبره نه د پاکستان خبره مني. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکي ولس نور له جنگ ستړی شوی دی. څوک چې اوربن نه کوي د ولس له جدي عکس العمل سره به مخامخ شي. اتل له زابل پر استول سمس کلی کلی دی طالبان دا ځل ځکه په اختر کې اوربن ته حاضر نه دی چې تیر ځل اوربن کې هغه جنگیالي چې دوی خطا ایستلی وو په حقیقت پوه شول او له جنگ یې لاس واخیست. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کلی کلی دی که چیرې اوربن وشي موږ به ډیر خوشاله شو، خو د طالبانو مشان به هیڅ وخت اوربن ونه کړي ځکه دوی ډیر جنگ ته لیواله دي او له جنگه لاس نه اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول سمس کلی کلی دی موږ غواړو چې په اختر کې سرتاسری اوربن وشي. عبدالرحمن پر لیژل اسمس کې لیکلی دی طالبان باید خامخا اوربند وکړي، که چیرته دا ځل اوربند ونه کړ ته اولس له عکس العمل سره به مخامخ شي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی چې طالبان دا ځل اوربند نه کوي. د سجرډو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمېر پلویانو زما سره کرښه په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړ. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو لنډ خبرونه. د خوست د یو شمېر ولسوالیو په زرګونو کسانو پرون د اوربند لپاره لاریون وکړ. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوال طالبان پر دې ولسوالي حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي د مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه له استرالیا سره وکړي. په پاکستان کې به محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زنداني کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې لښوی تړون سره سم عمل ته دوام ورکړي، خو په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیم او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو د پریکړه وغندله چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې پرون لشتر لشه یو لستنه یو کس چې په خپل د پولیسو په وینا ناراضي مامور وو په دزو ووشل. په روسیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمېر پلویانو زما سره کرښه په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځې او سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یوځای شوي د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ او په تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. پړه د ازادي راډیو د خبریالی فرنګیز نجیب الله راپور اجمل ان وړاندې کوي.
سلګونه افغان ښځې زما سره کرښه په نوم له آنلاین کمپاین سره یوځای شوي څو د حقو ازادیو او حقونو په اړه غږ پورته کړي چې چمتو نه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ په میاشت کې یوې ژورنالیست او فعالې فراناز فروتن لخوا پیل شو ډېر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نوموړي وایي وخت لري هغه افغانان چې پریکړې کوي په دې پوه شي چې سوله د دې ملت د ښځو د حقونو د ازادیو او خوښیو په قیمت نه شي ترلاسه کیدی. اغلې فروتن ازادۍ راډیو ته وویل
موږ افغان ښځې باید پوه سو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوه سو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړجاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فراناس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظر لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړ او هغوی ورته د کمپاین د لومړۍ ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپلې سری کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم را څرخي. خپله فراناس فروتن چې ژورنالیست ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
خط سرخ ما قلم و ازادي بیان ما هست.
زما سره کرښه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرښه څه ده. زیاتره ښځو د کار، د انتخاب د حق، د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هر سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ یې په کابل کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د خزو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې واکته د طالبانو بیا رسیدل به د افغان خزو هغه بریا او آزادیو ته ګواښ پیښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راوروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سرې کرښې په نوم د کمپاین وړوکی نوښت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یوځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پرېکړې کوي شریکې کړې. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او ادي افغانانو برخه اخیستې. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړي ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي:
من یک هنرمند
زه هنرمند یم او زما سره کرخه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستي. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرخه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نوموړي په فاریاب ولایت کې په یوه وینا کې وویل چې د ښځو د حقونو ساتل یې سره کرخه ده. فراناز فروتن وایي په دومره پراخ کچه د عکس العمل تمنه درلوده. اوس د فراناز لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په مالي ملاتړ دا کمپاین په یوه بشپړې دندې بدل شوی. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له ښځو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د هغوی د سرو کرخو په اړه غږیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر اوس زما سره کرخه آنلاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد د هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیزې رسنۍ پکې ډېرې عامې نه دي. فراناز فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه یې تر ډېره مثبت غبرګونونه اورېدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرخو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کېږي دا ډول سری کرخې ښایي ورته مهمې نه وي. مقدس احمدزی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله ده په همدې باور ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین ښایي د لوستو او خارمیشتو ښځو سری کرخې بیان کړي، خو په کلو او بانډو کې ښځې له نورو ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د سری کرخې کمپاین ډېر ښه کمپاین دی، موږ یې هرکلی کوو، ملاتړ تر کوو، خو زه باید د وړاندیز په ډول ووایم سالمه نیوکه چې په دغه کمپاین ته خو د ښار ښځې هسې لاسرسی لري، د ښار د ښځو غږ اورېدل کېږي، د ښار ښځې خپل غږ په یو نیو ډول رسوی شي. په دغه کمپاین کې که چېرته د هغو میرمنو چې په کلو کې ژوند کوي، له ښاره لرې زندګي کوي، د دغو ښځو غږ که راواخیستل شي چې دوی څه غواړي، د دوی لپاره سرې کرخې څه دي، نو دغه کمپاین به ډېر ګټور او ډېر مثبت تمام شي.
خو فراناز فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د ښځو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبانو ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په یوې اعلامیې کې هغه څه غندل شوي وو چې دې ډلې افغانستان کې د ښځو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د غوډیا چار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړ، څوک بېجې کارونه یا بېجې خبرې کوي دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله، هغه کوم مرسته چې په ستونزو کې دوی یو بل سره کولای شو هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص کړي.
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی دا زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع راسپړل په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وطن سلی ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی وړاندې کړی.
قدرمن دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې. دا چې ولې ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فاميلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کېږي. نو موږ زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یو سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ په ډېره کم ځمکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي، او شاید مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متر خبره وه، چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خانه ورورګلوي چې دوی ترمنځ وه هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل، او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خو دا کار وروسته پښیماني لري. د کابل د څرخی پلو اوسیدونکی رحمت الله هم دا خبره کوي.
من وزه قطر رابط نور سره فایده سو خو بیا خپل دلم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم مال تور سره کین استم کنه دوی زل کی چاغه واغه مورته ل مکوې دسی خیر د زل کی شرای تاسو لګ مشره خو دی بیا زل کی له سوال دا مجبور اس یا وډار سی یا ملامت دا د راغه خو ما بیا ما خپل مسولیت په غاړه وخت ورغلم او دوی کور کې ورته کین استم او اوس ان شاء الله خدیر سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم کور کې ورته کېناستم. بس اوس را سره ښه دي، ډېر خوشحاله یم. اړیکې جوړې دوی هم خوشحاله دي، زه هم خوشحاله یم. اړیکې جوړې
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي. همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند مصون کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري. نوموړی زیاتوي
تر اوسه فضل د خدای ده، تر اوسه خو موږ چا سره قطع علاقه موږ نه دي کړي. چا سره هر چا سره موږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو. والله خو موږ شکر ده موږ مشران لرو. مثلا د زموږ د خپلوانو په مینس کې کومه جنگ جګړه کومه خبر راځي بس مشران دا فیصله کوي. بیا موږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرت سره روغ جوړ شي. یار تر اوسه نه مې دي کړي. والله ډېر خوشاله ما دا قطع او روابط خود سه یو شی ده چې بیخي ښه نه ده. باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو. دا زمونږ پزره کې نه راځي چې دا سړی راځي د سره خو ځخه پم څنګه وکړو. دا نشته زمونږ په او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي، او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو
پرې کول نه دی. نوموړی وایي
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونیسي. که د خپلوانو ترمنځ کته روابط کېږي دا خو ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي. دا باید دوه سپینګیري د مندکې پنځه سپینګیري راجمع شي دا کته روابط خلاص کړي. دا سره وغواړي د افغانستان عنانات شایدي باید اوسي. دا د جرګو په خولو باندې کېږي، د پښتنو په خولو باندې کېږي. دو خپلوانو په منځ کې کوم مشکل چې راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپینګیري په مابین کې دا خلاص دی. دا مشکل که پس دا خو د بدی مشکل ده، بدی تر جوړیږي. دینه خو خلاف کارونه جوړیږي. دا زموږ ملک چې بدبختي لنډه کوي دا خو دې جوجه بدبختي لنډه کوي ده چې یو دی ونه منی بل دی بل منی. که دا سره ومنله مشکل اوار دي، هیڅ مشکل دا باید جوړ شي. که دا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي. بدی چې جوړ شي بدی خو د خدای خوښه نه ده. که تر وابط ونشي که دا وصول دا ګناه ده. دا ښه کار نه ده. سپینګیري په خولو باید انانات سپینګیري په خولو جوړ شي.
اسلام هم په ښو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي. په دې اړه دینی عالم مولوي حمیدالله وایي
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي. ډېر اسباب دي دې لپاره، لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي، دغو یوازینی سبب هم دغه قطع د روابط کېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث که څوک وایي د درې ورځو نه اضافه د خپلو خپلوانو سره روابط قطع کړل او دی وفات سه، نو د دې ځای جهنم ده. ان په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا ځای جهنم ګرځي، په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده. خطا دې روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول، خپلوانو سره رابطه قطع کول، یا خو سره کینه په زړه کې ساتل، دا شرعاً بیخي ناروا ده.
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي؟ پرواپو استاد ضیاءالحق شمسي په اړه داسې وایي
اول خدا سے انسان آواز مسئلہ بل روانی مسائل دلودل سے ایجاد کی ہائی او کس تنہا کی رضان سرا شخصی انتظائی او دیر غیر واقعی افکار مخکی گی منزوی جواندی او خپل ځان سره د هر چا برابطه قضاوتونه کوي، خپل ځان سره د ټولنې برابطه د نورو برابطه یو خاص ډول افکار تر رسیدي د خپل له یو بل زاویه زور دی، رنز دی او تکلیف دی. ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګری او بیل خیخان سکوسی اعتماد دلری په ټولنه کې، یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره دی، به دوستان دی باید معلوم شي. په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي، زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزې د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای، مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د ده وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم او زه د کور کلي برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
خو ګوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثیلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړوم.
د فرید پلاره پوهېږي چې خور سره د یاب نور زما مړی او ژوندی بسته، نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هره ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهېږي چې چا سره یې خیکي کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم. زما د زده دا کار وکړ او د جان اغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه. اوس جان اغا خو دې ورور ده، یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نش به به کینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکړي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو عذر مو نه.
والا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کئ ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روژی قبولی او روغ لره د خبرونې په پیل کې هغه لیکونه دراورو چې اوریدونکو را لیګلی او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب اوریدونکو بیا ډیر لیکونه را لګلی دي او پوښتنه کړي دي
را وایخل چې ځواب ورکو
د غلمړی لیک پیسې ګل را لګلای دی او سلامونو ورسته پوښتنه کړي ده چې په کوم کار کې سړی ډیر پیسې پیدا کولای شي
پیسې ګل سلامونو ته دی وعلیکم سلام وایم او پوښتنه دې زه هم حیران کړم
ولی
ځکه چې که د پیسو کار را ته معلوم وای نو اوس به داسې مفلس خوشحال نه وم چې د څو روپیو لپاره به دلته راتلم که تا ته معلوم وي را ویښیا
فیلسوف صاحب ما ته هم نه دی معلوم خو خلک وایي چې څو ورځې د حکومت ضد صاحب نظر شي او غټو غټو چارواکو ته بد رد ووایي نو ډیر زیات پیسه داره کیږي او هغه ځکه چې چارواکي د خپلې بدنامۍ له ویرې د تا خوله په لوټونو در پټوي همدارنګه خلک وایي چې په خوا به په پروژو کې هم ښې بې حسابه پیسې وې خو اوس یې خوند نشته
پیسه ګله بچیا په ولایت ولسوالۍ قضا سرنوالۍ او کمیشن کاری کې هم ښې پیسې دي خو په دې شرط چې دغه څوکۍ لاسته درشي او دا واوره چې دغه څوکۍ په مفته لاسته هم نه درځي
فیلسوف صاحب خلک وایي چې په حوزو او ناحیو کې هم ښې پریمانه پیسې کته او پورته کیږي
او کیږي خو په دې شرط چې هلته کومه دنده ولري په تیره چې د کومې برخې عامر شي د ترافیکو مامورین هم هڅه کوي ځانونه یې په ډېرو پیسو اخیستلو تکش نه کړه
دغه بل لیک پیغلې تورپیکۍ رالیږلی او وایي چې 12 کلنه یم خو قد مې د 10 کلنې دی ځکه نو ټول خپلوان راته وایي چې شیرمسته یې د ښوونځي د 8م ټولګي زده کوونکی یم خو د خپل قد و قوارې له برکته د رسپشان دنده راته پیدا شوې ده اوس څه وکړم دنده ته ادامه ورکړم او که زده کړو ته
تور پیکۍ لورې خدای دې نور هم غټه کړه خو له عقل او پوهې سره کیسه دې جالبه ده خو که دې ما منې نو هم دنده مه پرېږده او هم زده کړې ځکه چې دکتورا هم ولري نو د کار پیدا کولو په وخت به له زده کړو مخکې کاري سابقه درڅخه غواړي نو چې ته له خیره له 12م فارغېږي 4 کاله د کار تجربه به هم لري بیا به نو هېڅکله بېکاره نه شي خو یو شي ته بیداره اوسه
فیلسوف صاحب هغه څه شی دي
هغه دا ده چې کله تورپیکۍ مقرره شي او تنخواه واخلي بیا نو خوله نشي ساتلی ځکه خوراک به کوي او دا چې بېل هغه هم شیرمسته ده نو په کال نیم کې به یې وزن 45 منو ته ورسېږي او په لوی لاس به ځان د چاغښت په بلا واړوي بل لیک را واخله
دغه بل لیک رادیو خان لونګ له ګړنګ کلي رالیږلی او وایي چې زموږ په ولایت کې ټولې حکومتي دندې او څوکۍ د څو ځانګړو کورنیو په ولکه کې دي مثلا د ټولو ولسوالۍ ولسوالان او غټ مامورین یې د ولایت د ولسوال خپلوان دي لکه د یوې ولسوالۍ ولسوالي ورور دی د بلې وراره دی د بلې د اکا زوی او د بلې د ترور ماما او خسرخیلو څخه دي یا د ټولو ولسوالیو قاضیان د ولایت د محکمې د رئیس خپلوان دي او یا هم د معرف رئیسان د ولایت د معرف د رئیس خپلوان او اشنایان دي رادیو خان لونګ زیاتوي چې که هم دغسې حال وي د حکومتي خلک به مو پوستکې هم راڅخه وباسي نور خو یې څه نه دي راپرېښي څنګه وکړو
ته څه پکې وایې
زه به څه پکې ووایم پوښتنه خو یې له تا څخه کړې ده
همکار یې په خدای چې له ما هم لاره ورکه ده زه فیلسوف یم که نه یم
هو یې
خو همدا زه فیلسوف هره ورځ شپږم پاس یا نهم پاس ته ولاړ یم او کار مې ورته بند وي بیا چې یوه ورسره دوه کړم نو راته وایي چې وبخه ته نه پوهېږې
خلک روژه دومره پسې واخلي چې بازار ته په یو شي پسې تللی وي او راوړی به یې بل شی وي لکه داسې
پوهېږم چې څه شی رانه غوښتي وو. کچالو خو هم نه وو، بادرنګ هم نه وو، پیاز هم نه وو، صابون صابون هم نه وو. هندوانه لکه چې هندوانه وه. هغه دي دوه درې ډوله هندوانې دي هلته. خدای دې وکړي چې ښه پخه هندوانه پکې پیدا کړم. وروره، هندوانې من په څو دي؟
من په سل افغانۍ شرط کار.
دا څه وایې وروره، ګرانې نه دي؟
اوس مې هم درته ارزانه وویلې، نورې په 110 افغانۍ خرڅوي. څومره درته وتلم؟
2 منه وتله، خو چې سمې هندوانې راکړې.
ته یې خوښه که؟ زه به یې درته وتلم.
سمه ده، تا هغه غټه هندوانه راواخله.
ستړی مشه راغلی؟
خیر اوسی. نن ولا روژې ډیر تکه کړه، په وجود کې مې زور نه دی پاتې، بیخي مې د پښو دمه نشته.
تا را ورځ تږی، دا چې لومړی ځل نه دی. کچالو دې راوړل؟
کچالو؟
هو، خو په کچالو پسې بازار ته ولاړې، ولې راځې نه وړل؟
نه، ما خو هندوانې راوړې. هر څه چورت مې چې ووهه نو را په یاد نه شو چې په کچالو پسې راغلی یم.
نو بیا دې هندوانې واخیستې؟
هو، ما ویل چې په هندوانو پسې به راغلی یم. تږی هم وم، هندوانې ته مې ډېر زړه کېده، نو ګمان مې وکړ چې په همدې پسې به راغلی یم.
خدای دې ووه، کوټه دې وچه له هندوانو ډکه کړې ده. لاړ شه په پیازه پسې راوړې دې هندوانه وي، که نه وي له دې وروسته چې روژه دې ماته کړه بیا په سودا پسې ځه.
دا هم واوري
اورورا، هغه غټ غټ رومیان واچوه.
ولی دا واړه رومیان نه دي؟
دي، خو زه هغه غټ غټ غواړم.
ډیر کبر مه کوه، شکر وباسه چې پیدا کیږي.
غلی شه، مخې ته دې غټ غټ یکی دي او خلکو ته په خلطو کې هغه واړه وراسته وراچوي. تا هم بیا روژه نیولې ده، آرام خوره.
ترورې کینه اخله چې بیرته خالی کړم، ډیر باس نشم درسره کولی. په دې ورځې کې ټول مرچ رابار کړي دي.
چا ته یې د کومک د پاره وړمه، که نه خدای که مې خوشم درنه وړی وای.
غټۍ لورې،
څه وایې پلاره؟
ته ورشه وګوره چې څوک دي، د غروژه ماتې ته مم نه پرېږدي.
ښه
پلاره، بیا به چا پیسې راوړي وي.
پیسې نه، رشوت. له روژه ماتې تر پیشلمي پورې را روان وي او رشوتونه راوړي.
پلاره، یو سړی دی وایي قاضي صاحب ته ووایه چې یو ځل د باندې راووځي.
ما ویل چې رشوت یې راوړی ده، که خدای مو دې نور له دغه ارامو بېغمه کړي.
ورته ووایه چې دننه انګړ ته راشي. ښځې، ته یو پیراکی په قاب کې کېږده چې روژه به یې نه وي ماته کړي، او یو ګیلاس شړومبې هم ورسره راواخله.
پلاره، که یې پیسې راوړې وي مې ترې اخله. رشوت حرام دی او بیا روژه هم ده، په ارامو روژه ماتوو.
لورې غم مه کوه، د روژې خواړه د تنخواه په پیسو اخلم. دا پیسې د حج لپاره ټولوم، که مې خدای په نصیب کړی و چې لاړ شم له خیره.
او اوس د غبرک شیرم باورې.
واټونه بندي، لارې بندي دي، او واړه خاریان په دا روژه، په دا غرمۍ کې، او په دا سپیری غریبۍ کې حیران دي. څوکي حیران دي، څوکي او څنګه لاړ شي، او په کومه لاړ شي، او په کومه لاړ شي. واټونه بندي، لارې بندي دي، مظاهرې شوې دي. واټونه بندي، لارې بندي دي، مظاهرې شوې دي، او د واټونو منځ کې، د سړکونو منځ کې د رستاخیز خیمې ولاړې دي. د رستاخیز خیمې ولاړې دي. وای عدالت غواړو، او حکومت غواړو، او وزارت غواړو، او چلدینه کم وی، او چلدینه کم وی. قسم خیمه ډیرو، خار په خیمو ډکو، خار په خیمو ډکو، او خار نمون د خیمو خار جوړو، او خار نمون د خیمو خار جوړو. بیا یې د ټولو لاس خلاص، بیا یې د ټولو لاس خلاص، یو خوا روژه او بل خوا د رستاخیز خیمی دی، دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد وی، دا به د ټولو یاد وی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسی حکمت، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.